سلامونه د ازادي رادیو یوې بلې او سات خبرونه ته ز احمد تکل ستاسو هر کله کوم قدر منوریدونکو په دې او سات کې د ازادي رادیو د درسي سات پروګرام لرو خو لمړی پام وکړئ خبرونو ته. د پاکستان دفاع وزیر وایي چې که ترکیه او قطر د منځګړتوب وړاندیز وکړي نو له طالبانو سره د خبرو د بیا پیل امکان شته. خواجه آصف پرون جیو نیوز تلویزیون ته وویل چې ترکیه او قطر دواړه د پاکستان نږدې ملګري دي او اسلام آباد له طالبانو سره د خبرو د دوام لپاره د دوی غوښتنه نشي ردولی. د ترکیه او قطر په منځګړتوب د طالبانو او د پاکستان د پلاو ترمنځ تېره اونۍ په استانبول کې د خبرو دریم پړاو بې نتیجې پای ته ورسید. ښاغلی آصف یو ځل بیا تور پورې کړ چې د طالبانو پلاوی د استانبول په خبرو کې په شفاهي ډول پر ځینو مسایلو موافقه وکړه خو چمتو نه و چې په لیکلې بڼه تضمین ورکړي. د طالبانو حکومت د استانبول د خبرو په اړه تازه څه نه دي ویلي خو مخکې پر اسلام آباد ورته تور پورې کړی او ویلي دي چې غوښتنې غیر منطقي وي او له حقایقو سره یې اړخ نه لګاوه. په تیرو نږدې درې اونیو کې له 200,000 ډیر افغان کډوال له پاکستان، ایران او ترکیې څخه هیواد ته ستانه شوي دي. ملي راډیو تلویزیون چې طالبان اداره کوي د کډوالو او راستنیدونکو چارو د وزارت د ویان عبدالمطلب حقانی له قوله خبر ورکوي چې په دې ډله کې یو شمیر بندیان هم شامل دي. ښاغلی حقانی همداراز له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې له راستنیدونکو افغان کډوالو سره مرستې وکړي. له پاکستان او ایرانه د افغان کډوالو د ایستلو بهیر نږدې دوه کاله مخکې پیل شو. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ د ادارې یا اوچا د معلوماتو له مخې د روان میلادي کال له پیله د نومبر تر شپږمې پورې 2.4 میلیون افغان کډوال له دې دوه هیوادونو څخه افغانستان ته ستانه شوي دي. د عراق خلکو پرون د پارلمان د غړو د انتخاب لپاره رایه ورکړي او ویل کیږي چې 55% خلکو په دې انتخاباتو کې ګډون کړی و. د عراق د انتخاباتو کمیسیون وایي چې د رایو په شرایطو له برابر 21 میلیون وګړو څخه له 12 میلیون ډیرو خلکو رایه ورکړي. د 2020 کال په انتخاباتو کې د خلکو د ګډون فیصدي 1.3 و. د دې انتخاباتو لومړني نتایج په 24 ساعتونو کې او وروستي نتایج راتلونکې اونۍ اعلانېږي. اټکل کیږي چې د صدر اعظم محمد الشیا السودانی سیاسي بلاک به د دې انتخاباتو ګټون کوي خو ښایي ونشي کولی د حکومت د جوړولو لپاره لازم اکثریت پوره کړي. عراق وروسته له دې چې متحدو ایالتونو د صدام حسین رژیم پرځاوه د ډیرو کلونو لپاره د نیابتي جګړو ډګر و. په دې هیواد کې چې د وګړو شمیر شاوخوا 45 میلیونو ته رسیږي په دې وروستیو کې نسبي ثبات ټینګ دی خو لا هم د امکاناتو د کمښت، کمزورو عامه خدماتو او فساد له ستونزو سره لاس ګریوان دی. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د مرستې صندوق یا یونیسف وایي اسرائیلو د غزې ماشومانو ته د واکسین د ستنو او د شیدو د بوتلونو د لیږد مخه نیولې ده. یونیسف پرون وویل په داسې حال کې چې په غزه کې نازک اوربند ټینګ دی د ادارې د غزې د ماشومانو د واکسین لپاره یو پراخ کمپاین پیل کړی دی خو وایي اسرائیل اجازه نه ورکوي 1.6 میلیون ستنې او هغه یخچالونه چې د شمسي هندارو په وسیله کار کوي غزې ته انتقال کړي. د یونیسف ویان ریکاردو پایرس وویل داستنې له 13 اګست میاشتې راهیسې په ګمرک کې پاتې دي او اسرائیلو ته د اجازې په تمه دي. د اسرائیلو د پوځ هغې څانګې چې پر مرستو څارنه کوي ویلي دي چې غزې ته د واکسین د ستنو مخه نه نیسي خو غواړي دا خبره یقیني کړي چې حماس ډله د مرستو له موادو څخه ګټه پورته نه کړي. او د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې تیر ماښام د قطر لوبډلې ته په یوازینۍ شل اووریزه کرکټ سیالۍ کې د 25 منډو په توپیر ماتې ورکړه. لوبه افغانستان پیل کړه او افغان لوبغاړو په ټاکلو شلو اوورونو کې د 8 لوبغاړو په زیان سره سیالي لوبډلې ته د 150 منډو هدف وټاکه. د قطر لوبغاړو ټول شل اوورونه ولوبول او په داسې حال کې چې اووه لوبغاړي یې سوځېدلي وو 124 منډې جوړې کړې. د افغان لوبډلې کپتان درویش رسولي په 10 بالونو 6 منډې جوړې کړې او د سیالۍ غوره لوبغاړی ونومول شو.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه نکه له احترامات می قبول کئ کدر منو په جواب للیز دکون کو زبرش ناغم فار یو زلی به هم تاسو ټول ته شرق واس من دنم رزی درسی موضوع ته هلمن دیم چې تاسو ټول کدر من ناظر تر تیر دکون کی برت رو جوړ او صحت مند او سجه او صحت جامع بوم پتن وی درونه او للیز دکون کو لکه سرنګ چیز مرو تاسو درن رزی مضمون جغرافیا او اوم ټوکې کی تاسو لرم لوستې نو هلمن دیم چې تاسو ټول کدر من او خجز دکون کی د لوستر پای پر سره ماتیا او کی یو سز دکړي کدر من او روز دکون کوله که سرنګ چې مور تاسو پتیر روز لوست کې دا پتیر روز لوست کې مور تاسو د زمکی وزي حرکت او انتقالي حرکت اړوند بحث درلودي او د زمکی د وزي حرکت او انتقالي حرکت په اړه مو بشپړ معلومات ترلاسه کړنه نن ورځ یو ځل بیا هم همدا سي دلچسپ او پزړه پوری موضوع اړوند بحث لرو نو هله من د اندرنو دکون کوم خل دین چې تاسو لوست پیل کړئ تاسو ټول درنه دکون کې خپل ځنو سره د جغرافیه مضمون کتابچه او قلم ولري تر څو د نن ورځ د لوست مهم نکات په خپل کتابچو کې لزانو سره نوٹ کړئ او جوګل لیست دکون کو وس هم د لوست پر لور باندې راځوز مر افستاسو د نن ورځې سلرم لوست موضوع د افغانستان موقعیت او څلور خاوي او هم درنګ طبيعي جغرافیا ده کتاب صفحه د 25 می حصہ پی څخه پیل به تر 28 می حصہ پی پر خو جو ګل لیست د کون کوز مر افستاسو د نن ورځې در سی اهداف یا هم هغه موضوعګان چې نن ورځ به مر افستاسو باندې بحث پلورو عبارت اله لمړی د افغانستان موقعیت او څلور خاوي دویم طبيعي جغرافیا دریم وړي سطحې سلرم دشتي دا هغه څلور مهم موضوعګان دي چې نن ورځ به مر افستاسو بحث پلورو او اړوند به بشپړ معلومات ترلاسه کړو نو خو ژوند کوم کو ستاسو د ټولو د توجه په هیله په ژو کول لیست د کوم کو رازو خپل درس پیل کوو اوس مرو تاسو د نن ورځې لو سری د افغانستان موقعیت او څلور خاوي دي نن ورځ به مرو تاسو د افغانستان موقعیت اړوند او د افغانستان د څلور خاوو اړوند بشپړ معلومات ترلاسه کړو خو ژو کدر مون زده کوم کو د زمکي کولی ته کچیر مرو تاسو متوجي وو سی ژو د زمکي دا کوم غیر منظم کوروي شکل چې لري د دې قطبي او سویلي یو شمالي کتب لري او بل هم سویلي کتب لري چې دا په خپل مرو تاسو په تیر ورځو لوستونه کې دا و پیژندل چې زمکه د استوا کشه په واسطه سره پر دوو برابرو برخو باندې ویشل شوی ده چې یوې برخه ته شمالي کتب موجوي او بلې برخه ته سویلي کتب وایو اهم ترنګ درنو زکونکو کچیر مجدغه د زمکی ماډل ته ځیر شو چې افغانستان د اسیا لوی وچی او د نړۍ په کومه برخه کې موقعیت لري نو موږ تاسو کولی شو چې په اسانه سره پیدا کړو خو شاو ګللی زکونکو زمشګران هیواد افغانستان د اسیا لوی وچی په ځری کې موقعیت لري کوم چې زمشګران هیواد افغانستان یو لغرنی هیوادونو له جملو څخه شمیرل کیږي چې د اسیا د لوی وچی په سویل کې په شمالي نیمه کره کې او د استواله کژسانه څخه د شمال خواته په ختیځ نیمه کره کې چې دغه کوره په خپل د لندن د گرینویچ له کرښې څخه ختیځ خوا کې د په دغه ځای کې زموږ ګران هیواد افغانستان موقعیت لري زموږ ګران هیواد افغانستان پراخوالی یې هم د هغه پراخه ساحه چې 100 کیلومتره د عبارت د زموږ ګران هیواد افغانستان پراخوالی چې په خپل شپږ لک دوه پنځوس زره کیلومتره مربع ته رسیږي او همدارنګه زموږ ګران هیواد افغانستان څلورو خواو ته وچه ده کوم چې آزاد سمندر ته زموږ ګران هیواد افغانستان لار نه لري که چیرې تاسو په نقشه کې د استرالیا هیواد ته متوجه اوسېږي د استرالیا هیواد شاوخوا چار طرفه چې استرالیا په خپل یو غټ پرازیم دی چې د دې شاوخوا ته ټول آزاد سمندر دی نو زموږ ګران هیواد افغانستان په داسې یو ځای کې موقعیت لري کوم چې وچې ته لار نه لري چار چاپېره یې نور هیوادونه چې وچه سیمې دي هغه ورباندې راڅرخېدلې دي او همدارنګه زموږ ګران هیواد افغانستان چې دی په خپل د دې دغه لیروالی چې دی د عربو سمندرګي ته نشته د 300 کیلومتر واټن تر رسیدي یعنی د دې په خپل د عربو سمندرګي ته چې ډیر زیات دی نشته هغه 300 کیلومتر دی او همدارنګ از موږ د ګران هیواد شمالي طرف ته شمالي لوري ته منځني اسیا تاجکستان ازبکستان او ترکمنستان هیوادونه یې هم جمهوریتونه موقعیت لري د دې ترڅنګ زموږ د هیواد په سویل ختیځ کې ختیځ پولي یې هم هغه حدونه چې دی هغه په خپل د پاکستان اسلامي جمهوریت دی چې اسلام اسلامي هیوادونو له جبرو څخه شمیرل کیږي دغه سرحد چې دی د خپل د یو تحمیدی کرشي چې د ډیورن کرښه په نامه سره یادیږي د دې په واسطه سره رامېسته سوي دی چې دغه کرښه اوس هم زموږ په ګران هیواد افغانستان خلک پر رسمیت سره نه پیژني او دې ته د رسمیت نوم نه دی ورکړی یعنی زموږ ګران هیواد افغانستان خلک هغه د ډیورن کرښه په رسمیت سره نه دی پیژندلې همدارنګه زموږ ګران هیواد افغانستان په لویدیز لوري کې د ایران اسلامي جمهوریت سره موقعیت لري یعنی په افغانستان چې دی د لویدیز یا هم لمر لویدو طرف ته په خپل د ایران اسلامي جمهوریت موقعیت لري همدارنګه درنو او خوږو ګلری زده کوونکو، زموږ ګران هیواد افغانستان چې دی په خپل شمالي لوري ته یې شمال ختیځ لوري ته یې په خپل په یو لږه برخه کې د چین جمهوریت موقعیت لري. که چیرې تاسو نقشې ته متوجه اوسېږئ، تاسو کولی سئ چې د افغانستان په نقشه کې هغه تر ټولو نری ترینه څوکه چې ده په دې ځای کې په دغه کوچني څوکه کې د چین هیواد سره ګډه پوله لري. نو د دې له لوري څخه زموږ ګران هیواد د منځنۍ اسیا هیوادونو کې چې آزاد سمندرونه تلار نه لري، نو هم دې کبله څخه نور شهرونه نور هیوادونه چې دي هغوی هم دغه چې په منځنۍ اسیا کې موقعیت لري دوی هم آزاد سمندر ته لار نه لري. نو له دې کبله څخه زموږ ګران هیواد افغانستان ډېر زیات خوشبخت دی چې د دې زموږ د ګران هیواد پر سرحد باندې د نور هیوادونو چې د آسیا په سویلي هیوادونو کې موقعیت لري د افغانستان څخه دغه کومې لارې چې تیرې شوي دي د دغو لارو څخه دی تیریږي، چې دغه موضوع زموږ د ګران هیواد افغانستان د موقعیت یې ښه اهمیت ورکړی دی. یعنې هغه هیوادونه چې آزاد سمندرونو ته لار نه لري، نو دغه هیوادونه بیا مجبور دي چې زموږ د ګران هیواد څخه تیر شي او وروسته د هغه څخه دوی سوداګري لارو ته لاره پیدا کړي. همدارنګه درنو خوږو زده کوونکو، اوس هم د لوس په دې برخه کې موږ تاسو د طبیعي جغرافیې په حق لولو چې طبیعي جغرافیې څه ته وایي او زموږ ګران هیواد څه ډول طبیعي جغرافیه لري. قدرمنو خوږو زده کوونکو، زموږ ګران هیواد افغانستان یو پر درې برخه په خپل غرنۍ ده. یعنی زموږ ګران هیواد یو له هغو هیوادونو له جملو څخه دی چې زیات شمېر برخه یې غرونه نیولې ده. او همدارنګه د غرونو له جملو څخه په خپل یو د هندوکش غرونه لري، د بابا غر لري، د سپیت کو غر لري، د کو غر لري، د تیربان او ترکستان او سپین غر لري. که چیرې تاسو د دغو غرونو په باره کې اوریدلي چې په افغانستان کې تر ټولو مشهورترین غرونه چې دي هغه پخپله د هندوکش غرونه لري، له جملو څخه یو شمېرل کېږي، او بل د بابا غر په اړه که چیرې تاسو اوریدلي، دا د افغانستان د مشهورو غرونو له جملو څخه شمېرل کېږي. د دې تر څنګ د تور غر دي چې دغو غرونو لري د لوړې سرحې جوړې کړې دي، او دغه غرونه زموږ د هیواد په شمالي ختیځ او ختیځ سمو کې موقعیت لري. چې دغه غرونو لوړوالی دغه سیمې چې کومې ډېرې زیاتې لوړې دي، نو دی کې ژمی ډېر زیاته سړه هوا لري او زیات شمېر اورښتونه، بارانونه، واورې ډېر زیات پکې کېږي. یعنې د دې دغه کوم اورښت کېږي هغه ډېر زیات د واورې په ډول سره وي. یعنې که چیرې موږ تودو سیمو ته متوجه اوسېږو، په تودو سیمو کې اکثره واورې موجود نه وي، خو هغه سیمې چې یخې وي، سړې وي، هغه سیمې چې غرونو لړۍ پکې کې زیاتې، په هغو سیمو کې اورښتونه ډېر زیات د واورې په بڼه سره وي، چې دغه واورې بیا په غرونو کې زیرمه کېږي او وروسته له هغه څخه کله چې تودوخه راسي، د تودوخې په واسطه سره دغه واورې بیرته ویلې کېږي او د اوبو لوی سرچینې جوړوي. چې په افغانستان کې د دوو غرونو لړۍ څخه زیات شمېر سیندونه سرچینې اخلي، د دې څخه منبع اخلي، او هغه خلک زیات شمېر خلک چې دي په خپل د دوو اوبو څخه د شوشل لپاره استفاده کوي، او زیات شمېر خلک به د خپل ورځنیزو اړتیاو د پوره کولو لپاره ترې ګټه اخلي، او همدارنګه د دې ترڅنګ د ځمکې په خړوبولو کې هم ډېره زیاته ګټه د دوو اوبو څخه اخیستل کېږي. نو خوږو قدرمنو زده کوونکو، دا چې موږ او تاسو د افغانستان د غرونو لړۍ په باره کې ولوستل، چې افغانستان یو له غرنیو هیوادونو له جملو څخه شمېرل کېدی چې یو پخپل یو پر درې برخه یې ټوله زیات برخه شې وه هغه غرونو نیولې وه. یعنې زیاته برخه یې دشتې، غرونه او صحرایي سیمې دي. اوس هم راځو د لوس په دې برخه کې موږ او تاسو لوړې سطحې پېژنو. چې لوړې سطحې څه ته وایي؟ زموږ ګران هیواد افغانستان هوارې ځمکې چې غرونو په منځ کې پرتې دي، د خپلو شاوخوا سیمو په پرتله لوړې وي، او دغه لوړې سطحې په نامه سره یادېږي. یعنی هغه سیمې چې زموږ ګران هیواد ته چیرې موږ او تاسو د زموږ ګران هیواد دغه سطحو یا هم موقعیت ته متوجه اوسېږو، سیمو ته متوجه اوسېږو، هغه هوارې ځمکې چې په غرونو کې پرتې دي، په غرونو کې موقعیت لري. یعنی که چېرې تاسو د غرونو جوړښت ته متوجه اوسېږئ، ځینې سطحې ډېرې زیاتې هوارې وي او ځینې سطحې ډېرې زیاتې ژورې ژورې وي، ماتېدونکې سطحې لري. نو دغه سطحې چې لوړې پرتې وي، دغه سطحې د لوړو سطحو په نامه سره یادېږي، او زموږ په هیواد کې ډېرې مشهورې لوړې سطحې چې دي هغه په خپله د پامیر او د بهان سطحې دي، او د دې تر څنګ مرکزي لوړې سطحې دي چې دا د افغانستان له مشهورو لوړو سطحو له جملو څخه شمېرل کېږي. همدارنګه درنو زده کوونکو، د پامیر تر ټولو لوړترینه سطحه چې ده د آسیا د لویې وچې په منځنۍ برخه کې موقعیت لري، چې لوړوالی یې د سمندر د سطحې څخه 6000 او 2000 مترو ترمنځ موقعیت لري. همدارنګه درنو خوږو زده کوونکو، د نړۍ دغه سطح چې ده پخپله د نړۍ د بام په نامه سره شهرت لري، او د دې لوړې برخې یوه برخه د افغانستان په خاوره کې هم موقعیت لري. همدارنګه درنو زده کوونکو، زموږ ګران هیواد افغانستان د زیات شمېر غرونو له پلوه څخه ډېر زیات مهمو او ارزښتمنو هیوادونو له جملو څخه شمېرل کېږي. ترنو خوږو زده کوونکو، راځو په دې برخه کې موږ او تاسو د افغانستان د دښتو په هکله معلومات لاسته راوړو چې افغانستان دښتې څه ډول دښتې دي او په کومو طرفونو کې موقعیت لري. داسې زموږ ګران هیواد افغانستان سویل لویدیځ برخه کې چې ډېره زیاته توده او وچه هوا لري، په دې برخه کې ډېر زیات اورښت په کمه کچه سره وي، یعنی اورښت زیات نه وي پکې، کې بارانونه واورې زیاتې نه وي پکې کې. نو په دغو سیمو کې له جملو څخه یو پخپله د مارکو سیستان او بکوا دشتی دی چې په دغو سیمو کې موقعیت لري، او زموږ د ګران هیواد نورې دشتی چې دي هغه په خپله د همداب آب دشتی دي چې هغه په هرات کې موقعیت لري، چمتل چې په خپله په کابل کې موقعیت لري، او همدارنګه ګمبیر چې په لغمان کې موقعیت لري، د سقاوي دشتی دي چې په لوګر کې موقعیت لري، د دې تر څنګ په وردګو کې د لیلی دشتی دي، او همدارنګه د لیلی دشتی چې په خپله په جوزجان کې موقعیت لري، دا هغه دشتی دي چې زموږ په ګران هیواد افغانستان کې موقعیت لري. او دغه سیمې چې دي ډېر زیات توده هوا لري، یعنی د دې هوا چې د معتدله هوا موږ نه سورته ویلی، نه هم ډېره زیاته یخ هوا ورته ویلی سو، په دې کې اکثره وخت ډېر زیات لمر وي، او همدارنګه د دې اقلیم چې دي ډېر زیات تودي، او دغه هوا چې ده ډېره زیاته وچه ده. نو په دې کې د دې له امله څخه اورښتونه هم ډېر زیات کمه اندازه سره وي. نو خوږه او ګلری زده کوونکو، دا زموږ او ستاسو د نن ورځې لوست موضوع کوم چې موږ او تاسو زموږ د ګران هیواد افغانستان موقعیت او څلور خواوې وپېژندلې. د دې تر څنګ د افغانستان طبیعي جغرافیه مو وپېژندل چې طبیعي جغرافیه په خپل افغانستان د طبیعي جغرافیې له پلوه څخه یو پر درې برخه یې د غرونو لړیو تشکیل کړی وه، او همدارنګه لوړې سطحې مو وپېژندلې، دښتو په هکله مو وپېژندله. نو هیله مند یم چې په یو څه پوه سي او اوسېږي. اوس هم د لوست په راتلونکي برخه کې موږ او تاسو د پوښتنو پر لور باندې راځو. په دې برخه کې تاسو ټولو درنو زده کوونکو ته مې پنځه پوښتنې چمتو کړې دي. تاسو ټول قدرمن زده کوونکي به همدغه پنځه پوښتنې په خپلو کتابچو کې لیکئ، او وروسته به د هرې پوښتنې لپاره مطابق ځواب پیدا کوئ او د هغه تر څنګ ولیکئ. نو راځو د پوښتنو پر لور باندې. ستاسو د نن ورځې د لوست لومړۍ پوښتنه، د افغانستان ډېره مشهوره غرونو نمونه واخلي، یعنی ما تاسو ته نن ورځې لوست کې د افغانستان مشهوره غرونو نمونه تاسو ته په نښه کړه. تاسو به د افغانستان د مشهورو غرونو نمونه واخلي، او هم چنان دویم سوال چې دی لوړې سطحې، یعنی د لوړو سطحو څخه زموږ او ستاسو مطلب څه دی. دویم، د هیواد د لوړو سطحو نمونه واخلي، یعنی د هیواد هغه لوړې سطحې چې زموږ په ګران هیواد افغانستان کې موقعیت لري، هغه غرونه چې نن ورځ زموږ او تاسو وپېژندل، د هغو نمونه واخلي. همدارنګه د دې څنګ ډېره لوړه سطحه څنګه میږي او څومره لوړې لري، یعنی زموږ په ګران هیواد افغانستان کې تر ټولو لوړترینه سطحه څنګه میږي او همدارنګه څومره لوړوالی دی. یو کوچنی نقل به تاسو ټولو درنو زده کوونکو ته درکړم چې نن ورځ موږ او تاسو د هغو سطحو لوړوالی 6000 څخه تر 5000 متره پورې ولوستي. نور به د سطحې نوم یادونه تاسو په خپل کتاب شو کې نوشته کې. هم چې نن پنځم سوال، د هیواد د مهمو دښتو نمونه واخلي. نور نه قدرمنو زده کوونکو، دا اوس موږ او تاسو د نن ورځې لوست هیله مندۍ په یو څه پوه سي او اوسېږي، او یو څه مو زده کړي اوسېږي. تر بل درس درسه پورې چې زه ستاسو په درنه حضور کې حاضرېږم، د الله په امان. ښه وخت درته غواړم.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه نکې له احترامات مې قبول کړئ. قدر منو وګړي زکون کو زه پرشنا غفار یو سره به هم تاسو ټول ته شرغ لاسم. د اتم ټولګي جغرافیا مزمن سلرم دوستا، هله من دیم چې تاسو ټول قدر منو وګړي زکون کې برات رو غو جوړو صحت مند او سړي او د صحت جامې وو پتن. قدر منو زکون کو زمو رستا سو د نن ورځې سلرم لوست موضوع د اروپا د سیاسي جغرافیا په حق له سپوهې شي. کتاب صفاله یو وشتمه نه پیل به تر یو دې شمه سپې پرې. هم تارنګ قدر منو وګړي زکون کو زمو رستا سو د نن ورځې درسي اهداف عبارت له لومړی د اروپا د سیاسي جغرافیه په حق له سپوهېږي، دویم د اروپا د بشري جغرافیه په حق له سپوهېږي، دریم د اروپا د لویې وچې د ژبې او نژاد په حق له سپوهېږي. دا هغه درې مهمې موضوعګانې دي چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کې ولولو او په حق له به یې بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نو ستاسو د ټولو قدرمنو او ګلالي زده کوونکو د پراته او جواب د کټ په هیله یم. هیله ده چې د لوست تر پای پورې راسره ملتیا وکړئ او یو څه زده کړئ. خوشو بل لیز دکون کو وس هم د خپل نیوی لوس پر لور باندې راګرځو لکه څنګه چې مې مرکی یادونه وکړل زموږ تاسو درنن ورځی درسي لمړی انوان چې دی د اروپا د سیاسي جغرافیې په حق له سپو هیږي نن ورځ به موږ تاسو د دې انوان په حق له بشپړ معلومات ترلاسه کړو خوشو قدر مونږ دکون کو موږ تاسو په تیر ورځو لوستنه کې د اروپا د لوی وچې د سمندرګیو یعنی بحیرونو په حق له د همچین انداز اروپا د لوی وچې د خلیجونو او اقلیم په حق له بشپړ معلومات ترلاسه کړو نن ورځ موږ تاسو د اروپا د سیاسي جغرافیې په حق له معلومات ول خوشو قدر مونږ دکون لکه څرنګه چې اروپا د پخوانۍ نړۍ له دریو لویو وچو له جملو څخه شمېرل کېږي چې د شمالي نیمې کرې د شمالي عرض البلدونو د 15 او د 80 درجو او د ختیځ طول البلدونو د خوا څخه د 60 درجو او لویدیځ طول البلدونو له خوا څخه د 25 درجو ترمنځ موقعیت لري هم پرته ده د دې ترڅنګ قدرمنو زده کوونکو ختیځ لیرې نقطه چې ده د اورال غرونه او د اورال سیند لویدیځ لیرې نقطه چې ده د اسلینګ لویدیځ برخه او شمالي لیرې نقطه یې د ناروې د هیواد شمالي برخه او جنوبي لیرې نقطه یې د ګریټ ټاپوګانې دي د دې د سان خوږو غلالي زده کوونکو د اروپا د لوی وچې د سیاسي جغرافیې اوږدوالی چې دی او اوږدوالی له شماله څخه تر جنوبه پورې 6400 کیلومتره او سوریې له ختیځ څخه تر لویدیځه پورې 4800 کیلومتره دی د دې تر څنګ قدرمنو غلالي زده کوونکو اروپا له لوی وچې یو له هغو لوی وچې له جملو څخه شمېر کیږي کوم چې زیات شمېر سرحدونه یې هم پولې لري چې په دې برخه کې مور تاسو د اروپا د لوی وچې د پولې او سرحدونو په حق معلومات لولو اروپا له دریو خواو څخه د نړۍ له او په واسطه سره راچا پرسته ویل لکه څنګه چې په تیر ورځ لوست نیمه راته سو ټول ولوستل چې اروپا له وچې دریو خواو ته او ودی یا هم دریو خواو څخه د او په واسطه سره راچا پرسته ویل او یوې خوا ته وچې ده نو دلته موږ تاسو په دې باندې پوهیږو چې اروپا له دریو خواو څخه د نړۍ ته لوی او په واسطه سره راچا پرسته ویل چې هغه مشمیر څخه یو په خپل مدیترانه سمندرګي او چې ما تاسو ټول ته ویل چې مدیترانه سمندرګي په خپل د اروپا افریقا او اسیا ترمنځ پروتي یا هم پر دغه دروسره هیوادونو کې د دې اوبه تیرې سوې دي نو آسیا د لوی وچې په پرتله دغه اروپا لوی وچې د یو کوچنی ټاپو وزمه ده یعنی د آسیا په پرتله باندې دا کوچنی ټاپو وزمه بلل کېږي د هغې په پرتله باندې غټ برازیل نه دی نو د دې تر څنګ د شمال له خوا څخه په شمالي مجرمیت سمندر کې د جنوب له خوا څخه د مدیترانې په سمندرګي تور سمندرګي کسپیک سمندرګي او ختیځ له خوا څخه د آسیا په لوی وچې پورې چې د اورال سیند د اورال لغر له دواړو وچې سره بیلوي د هغوی یوه نښه یا هم بیلګه نومول کېږي د دې تر څنګ قدرمنو غوړلی چې کوونکو د اروپا د لوی وچې سیاسي واحدونو شمیر چې دی وصل به شي ودونو تر سیری چې د هغوی څخه نه هی ودونی په وجه کې فراتی دی هم په وجه سم کې موقعیت لري د برخې او بدی او یو برخې چې شته وچ ده چې په دغه سیاسي ودونو کې د واحدونو شمیر چې وو مور تاسو ول وستل چې وصل به شي نو د وصل به شي څخه نه هی ودونی په وجه کې فراتی دی هم موقعیت لري او بو ته دی لار نه لري د هغو جملو څخه درنو ځ کوونکو د سپیس ای سویس هیوادی د لوګارزم بورک هیوادی سلونیایی دی سبرستان دی مکدونی دی اتریش دی هنګری دی سلواک دی چک دی او د سنور هیوادونو دی چې په دې لوی وچه کې د خاوري د پراخوالي لپاره په همدې هیواد کې موقعیت لري او هم چې نه کچین مور دې لوی وچې د خاوري پراخوالي ته وګورو متوجه اوسو نو نه کچنی هیوادونه پکښ کې موجود لري یا هم پکښ کې موجود دي چې د هغو جملو څخه یو لوګارزم بورک هیواد دی مالتان دی لختان دی شتین دی اندورا ده منیتو گرون دی سلوانیا ده سان ماریون دی منکو ده او واتیکان هم له دغو هیوادونو له جملو څخه شمېرل کېږي چې دی کوچني هیوادونه دي هم چې نن درنو زده کوونکو تاسو کولی شئ په کتاب کې و نقشې ته متوجه اوسئ په دې نقشه کې تاسو ته هغه اروپایي هیوادونه چې سمندر ته لار نه لري په نښه کړی دي د دې درڅنګ کلمونو غوړلی زده کوونکو موږ تاسو په دې حق لولو چې کله په 1999 میلادي کال کې د اروپا په هیواد کې د هغو هیوادونو ترمنځ راکړه ورکړه او بانکي معاملات په اروپا کې پولي واحد رواج شو نو په هغه وخت کې د اروپا سیاسي هیوادونه پر څو ډلو باندې وویشل شول چې د هرې ډلې نمونه وس انځه تاسو ټول ته په واضح ډول سره بیانو چې د هغوی څخه لومړنۍ ډله چې ودرونه ځکونکو شمالي اروپا هیوادونه و چې د هغو له جملو څخه سویډن ناروې فنلند ایسلند او ډنمارک هیوادونه شمیرل کېدل دویم هم جنوبي اروپا هیوادونه و چې د هغو له جملو څخه ایټالیا هیواد یونان، اسپانیا او پرتګال او داسې نور هیوادونه په دې کې موجود دي. دریم په خپل د ختیځ اروپا هیوادونه دي چې د هغو له جملو څخه روسیه ده، سپین روسیه او اوکراین. د اوکراین ترڅنګ نور هیوادونه هم پکې موجود دي. د دې ترڅنګ لویدیځ اروپا هیوادونه چې دي، د هغو کې آلمان، فرانسه، انګلستان، هالند او بلجیم دي. د بلجیم ترڅنګ نور هیوادونه هم پکې موجود دي. اخیرنی په خپل منځنۍ اروپا هیوادونه دي چې د هغو له جملو څخه اتریش، چک او پولینډ. دغه مشهور هیوادونه دي او نور هم پکې کې موجود دي. نو درنو زده کوونکو، تر دې دمه پورې موږ تاسو د اروپا د لویې وچې د سیاسي جغرافیې په هکله معلومات لاسته راوړل. اوس هم راځو د لوست راتلونکي برخې ته، چې په دې برخه کې موږ تاسو د اروپا د بشري جغرافیې په هکله بشپړ معلومات ولولو او په هکله به معلومات ترلاسه کړو. هوجو کدر من زده کوونکو، د اروپا په لویې وچې کې د طبیعي شو شرایطو، یعنی پراخو سرزاینو، د اوبو ډکو سیندونو، معتدل اقلیم او پر اورښت شتوالي له امله د صنعت او پوهې پراختیا، د اقتصادي فعالیت او کارونو امکانات ښه برابر شوي دي. نو په همدې دلیل د اروپا په زیاترو برخو کې زیات وګړي میشتي، خو بیا هم د اوسېدلو د اروپا لویې وچې په ټولو برخو کې یو ډول نه دي. یعنی درنو ګلاري زده کوونکو، دا اروپا لویې وچې چې په دې کې زیات شمېر طبیعي ښه شرایط موجود دي، همچنان ښه سرځایونه پکښې موجود دي. اروپا لویې وچې د دریو خواوو څخه د اوبو څخه ډکه ده، ښایسته معتدل اقلیم لري، نه یخ دي نه هم ګرم اقلیمي دي، اورښت هم ښه په پوره اندازه سره دي. نو له همدې ټولو ښه عواملو له امله څخه اروپا لویې وچه یو له هغو وچو څخه شمېرل کېږي کوم چې په صنعت او پوهه کې زیاته پراختیا راغلې ده او زیات اقتصادي فعالیتونه پکې سرته رسول کېږي، د کارونو امکانات زیاته کچې سره پکې شته. نو په همدې دلیل سره اروپا لویې وچه یو له ارزښتمنو هیوادونو له جملو څخه شمېرل کېږي چې زیات شمېر وګړي پکې کې میشتي. تاسو کولی شئ چې په نقشه کې متوجه اوسئ د اروپا درې وچې د نفوسو ګڼوالی هم په نښه کولای سي. همچنان درنو ګلالي زده کوونکو، د اروپا په لویې وچې کې د اروپا په شمالي سیمو کې لکه روسیه او سکاندینیویي هیوادونو کې د هوا د زیات سړوالي له امله لږ وګړي ژوند کوي. یعنی دا چې اروپا یو له لویو وچو له جملو څخه شمېرل کېږي او په دې کې هوا هم متعدده ده، خو په دې کې یو شمېر هیوادونه لکه روسیه او سکاندینیویي هیوادونه چې دي، په دې کې هوا ډېره زیاته سړه ده. نو له همدې کبله څخه زیات شمېر وګړي پکې ژوند نه کوي. په داسې حال کې چې مدیترانهي سمندرګي ته نږدې هیوادونه او همدارنګه منځني او لویدیځ اروپا کې ډېر خلک ژوند کوي، نو د اروپا زیاتره خلک چې دي په دوو سیمو کې ژوند نه کوي. په درنو زده کوونکو، د اروپا د وګړو زیاده برخه د سیندونو په غاړه، صنعتي مرکزونو په شاوخوا کې او کرنیزو شو ځمکو کې لیدل کېږي. یعنی زیاته برخه په دوو سیمو کې لیدل کېږي. دویم چې دي، سره له دې چې د اروپا لویې وچې د نړۍ له ډېرو نفوسو لرونکو لویې وچې څخه ده، خو د نفوسو وده یې لږ ده، ځکه چې ډېر کورنۍ په ځانګړي ډول په صنعتي هیوادونو کې د زیات اولادونو له درلودلو سره مینه نه لري. یعنې دوی نه غواړي چې اولادونه زیات پیدا کړي. نو ځکه په اروپایي هیوادونو او ځینو هیوادونو کې لکه آلمان او ایټالیا کې د نفوسو وده په ډېرې چټکۍ سره مخ پر کمېدو ده، ځکه هغوی په خپل ژوند کې نه غواړي چې اولادونه زیات پیدا کړي. د خلکو ډلې چې دي، درنو زده کوونکو، د اروپا د خلکو ډېره ستره ډله روسان دي چې د اروپا د خلکو لویې ټولنې جوړوي. او له روسانو څخه وروسته په اروپا کې د خلکو بله لویه او مهمه ډله جرمنیان دي چې زیات په منځني اروپا، آلمان، اتریش او سویس کې اوسېږي، او وروسته بیا په ترتیب سره لاتین، فرانسوي او انګولوس کو ډلې دي چې په هر یو کې د اروپا د خلکو زیاته برخه جوړه کړې ده. نو خوشاله ګلاري زده کوونکو، تر دې دم پورې موږ تاسو د اروپا د لویې وچې د بشري جغرافیې په هکله معلومات لاسته راوړل. اوس هم راځو د اروپا د لویې وچې د ژبې او نشاط په هکله معلومات ولو. هیله ده چې تاسو تر دې دم پورې یو څه زده کړی وي. خوشاله قدر منو زده کوونکو، د اروپا د لویې وچې د ژبې او نژاد په هکله څه پوهیږئ؟ د اروپا د لویې وچې د وګړو ډېره برخه سپین پوستکي جوړوي، یا هم سپین پوستي انسانان جوړوي. سپین نژاد په لاندې دریو لویو برخو باندې ویشل شوي چې د هغو له جملو څخه لومړنی چې دي جنوبي قومونه دي. جنوبي قومونه له یوناني یا هم لاتیني څخه عبارت دي چې په سیرو رنګ یې غنم رنګه دي، یعنی غنم رنګه دي، نه تور دي نه هم سپین دي. دا قومونه د ایټالیا په جنوب لویدیځ کې د بلکان په ټاپو وزمه کې، هسپانیا، پرتګال او بلجیم هیوادونو کې استوګنه کې. دوم چې دي، درنو زده کوونکو، دوم هم په خپله جرمني کومونه دي. دا کومونه زیاتره په منځني او شمالي لویدیځ اروپا کې استوګن دي، په انګلستان کې او بلجیم کې، پالمانت کې اوسېږي. هایلندیان دي، المانیان دي، سویډنیان دي، نارویژیان دي، ډنمارکیان دي او سویسیویان دي، یو برخه ده چې په دغو سیمو کې له دغو برخو څخه شمېرل کېږي. همچنان درېیمه برخه چې د درنو زده کوونکو ختیځ قومونه یا هم سلویان دي، دا قومونه زیاتر سپین رنګ لري او طلایي ورېښتان لري، یعنې د ورېښتانو رنګ یې زیات ته ورته دي، او زیاتره په ختیځه اروپا کې اوسېږي چې د پولنډیانو، چیکانیانو، سلوکیانو